د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعته خبری مجله کې د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان د صدراعظم عمران خان د څرګندونو جزئیات وړاندې کوو چې د امریکا له ولسمشر سره د کتنې په درشل کې یې کړي. په بلخ ولایت کې د ولایتي ادارې لخوا د مخابراتي شبکو پر فعالیت د شپې او ورځې لخوا بندیز اعلان شوی. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه وړاندې کیږي چې ملالۍ بشیر چمتو کړی دی.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. افغان ولسمشر وایي حکومتي چارواکي په ولسمشریزو انتخاباتو کې د لاسوهنې حق نه لري. د زابل او روزګان نظامي مسؤلین وایي په سیمه کې د نظامي عملیاتو پر مهال 18 وسلوال وژل سوي دي. او د پاکستان صدراعظم وایي چې د افغانستان ستونزه په جګړه نه هواریږي. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر وایي حکومتي چارواکي په ولسمشریزو انتخاباتو کې د لاسوهنې حق نه لري. محمد اشرف غنی نن د ګډې همکاری او څار بورد په 28مه غونډه کې داسې وویل:
آنها در انتخابات بی‌طرف خواهند بود.
دی وایي دوی دفاعي او امنیتي ځواکونه په انتخاباتو کې بې پرې دي، او موږ په دې اړه واضح کړنلاره خپره کړې ده چې ټول وپوهېږي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه زموږ ملي سرمایه دي او د سیاسي اشخاصو او ډلو ملکیت نه دي. د ښاغلي غنی دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د ولسمشر انتخاباتو کمپاین یوه اونۍ وروسته په رسمي توګه پیلېږي. ټاکل سوی ده د افغانستان د ولسمشر انتخابات د روان لمریز کال د تلې پشپژمه نیټه پیل سي. د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تر څنګ 13 نور کسان دغو انتخاباتو ته نوماند دي. د زابل او اروزګان نظامي مسؤلین وایي په سیمه کې د نظامي عملیاتو پر مهال 18 وسلوال وژل سوي دي. د ملي اردو د ځواکونو په عملیاتو کې د 14 نورو وسلوالو د ټپي کېدو خبر ورکړل سوی دی. په کندهار کې د 215 اتل قلي اردو مرستیال ویان تورن احمد صادق عیسی ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د څلیرویشتو ساعتونو راهیسې د زابل په دایچوپان او د اروزګان په خاصو اروزګان ولسوالیو کې سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د پاکستان صدراعظم عمران خان وایي چې د افغانستان ستونزه په جګړه نه هواریږي. عمران خان د امریکا او ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د تر لیدو یوه ورځ مخکې د یکشنبې په شپه په واشنګټن کې پاکستانیانو ته په وینا کې دا خبرې وکړې: افغان حکومت تمه لري چې امریکا پر پاکستان لازم فشار راولي. سپینه ماڼۍ نن دوشنبې د ډونالډ ټرمپ او عمران خان د سرمشریزې کوربه ده. دا لومړی وار دی چې عمران خان د پاکستان د صدراعظم په توګه واشنګټن ته تللی دی. هغه په واشنګټن کې پاکستانیانو ته داسې وویل: دی وایي له لومړۍ ورځې مې ویل چې په افغانستان کې جګړه د حل لار نه ده. په وار وار مې ویلي چې مسئله په جنګ نه هواریږي. هر قسم بد رد یې راته وویل. ترهګر او طالبان خان یې وبللم، خو الله حق دی، نن ټوله نړۍ وایي چې د افغانستان د مسئلې حل جګړه نه ده. ترامپ له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د ناغېړۍ په خاطر پر پاکستان سلګونه میلیونه ډالر بند کړي دي. یو لامل یې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې نه همکاري هم بلل سوی دی. افغان حکومت واشنګټن ته د عمران خان د سفر په اړه ویلي چې دوی تمه لري امریکا پر پاکستان لازم فشار راولي چې د افغانستان په اړه خپل سیاستونه بدل او د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. ایرانی چارواکی وای امنیتی دارو د امریکا استخباراتی ادارې CIA ته د جاسوسی په تور ولس مشکوک کسان نیولی او ځینې په مرګ محکوم کړي دي. د ایران د استخباراتو وزارت نن وویل چې د ایران امنیتی دارو په بریالیتوب سره د دوی په وینا د CIA د جاسوسانو شبکه له منځه یووړه. د وزارت یو چارواکی چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي ځینې تورن کسان په مرګ او نور یې په اوږده حبس محکوم سوي دي. دا اعلان څو میاشتې وروسته له هغه سوی چې د ایران او لویدیځ ترمنځ په دې وروستیو کې وضعیت نور هم ترنګلی سوی او امریکا پر ایران نور اقتصادي بندیزونه هم لګولي دي. د پرتګال په یو غرنۍ سیمه کې له پرونه راهیسې یوې ځنګلي سیمې اور اخیستی او تر اوسه یې شل کسان ټپیان کړي دي. په همدې سیمه کې چې د پلازمینې لیسبون په 200 کیلومترۍ کې پرته ده، په 2012 کال کې اور سل کسان وژلي وو. څه باندې 2000 اور وژونکي په دې ځنګل کې په ځنګلي سیمه کې د اور د وژلو هڅه کوي. د پرتګال د منځنۍ سیمو په دې غرني ځنګل کې له پرون ورځې او شپې د اور لمبې خورې دي. د پرتګال د کورنیو چارو وزارت د راپور پر اساس تر اوسه شل کسان چې پکښې اور وژونکي او عام خلک هم شامل دي، د اور لمبو ټپیان کړي دي. او د ملګرو ملتونو د نړیوالې اټومي انرژي څارونکې ادارې اعلان کړی دی چې د دې ادارې رئیس یوکی امانو نن مړ سوی دی. امانو 2 اویا کلن و. یادې ادارې د امانو د مړینې لامل نه دی یاد کړی. یوکی امانو له 2009 کال راهیسې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې مشري پر غاړه درلوده او د خدمت موده یې د 2021 کال تر نومبر پورې پای ته رسېده. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې و باورئ چې د پاکستان صدر اعظم نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا له ولسمشر سره خبرې کوي، خو عمران خان پرون په یو وینا کې د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان دریځ روښانه کړ.
مې پهلے دن سے کہہ رہا تھا کہ افغانستان میں کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے.
افغان ولسمشر وای پر روانو انتخاباتو کې د حکومتي چارواکو د لاسوهنو د مخنیوي طرز العمل سبا اعلانېږي. په نورو موضوعاتو کې، په غزنی کې د یو ښوونځي لسګونه زده کوونکي په نامعلوم دلیل مسموم شوي دي.
د کوچانو لیسه د جنگ په لومړۍ کرښه کې پرته ده. دومه خبره د دې د سیمو ته نږدې په 500 متره کې د غزنی مسلخ یا پشتارګاه ده.
او په یو بل راپور کې به واورئ چې له طالبانو وروسته د بلخ ولایت سیمه ایزې ادارې د مخابراتي شبکو پر فعالیت بندیز لګولی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د دې خبري مجلې لومړۍ موضوع ته. د پاکستان صدر اعظم عمران خان یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان ستونزه په جګړه نه اوریږي. عمران خان د یکشنبه په شپه په واشنگټن کې پاکستانیانو ته د وینا پر مهال دا خبره یاده کړه. د افغانستان حکومت تمه لري چې امریکا به پر پاکستان لازم فشار راوړي څو په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې همکاري وکړي. صفی الله ستانکزي په دې اړه د راپور برابر کړی.
سپینه ماڼۍ نن دوشنبه د ټرمپ او خان د سرمشریزۍ کوربه ده. دا لومړی وار دی چې د پاکستان د صدر اعظم په توګه عمران خان واشنگټن ته تللی. د افغانستان د سولې او ثبات اړوند مسایل به د ټرمپ او خان د بحث عمده موضوع وي. هغه بېګا شپه په واشنگټن کې پاکستانیانو ته وینا وکړه او افغانستان یاد کړ.
مې پهلے دن سے کہہ رہا تھا کہ افغانستان میں کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے.
لومړی ورځ مې ویل چې په افغانستان کې جګړه د حل لار نه ده. په وار وار مې ویل چې مسله په جنگ نه هواریږي. هر قسم بدره دی راته ویل، دهشتګرد یو بللم، طالبان خان یې راته ویل، خو الله حق دی. نن ټوله نړۍ وایي چې د افغانستان جګړې هیڅ حل نشته.
افغانستان ملٹری سولوشن نہیں.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پروسه کال له ترګري سره د مبارزې په برخه کې د ناغېړۍ په خاطر پر پاکستان سلګونه میلیونه ډالره بند کړل. یو لامل د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې نه همکاري بلل شوې ده. د افغانستان حکومت واشنگټن ته د عمران خان د سفر په اړه ویلي چې دوی تمه لري څو امریکا پر پاکستان لازم فشار راولي چې د افغانستان په اړه خپل سیاستونه بدل او د طالبانو له ملاتړه لاس واخلي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل
امیدوار هستیم که امریکایی‌ها در قسمت تغییر
موږ هیله من یو چې امریکایان د پاکستان د پالیسیو د بدلون لپاره اړین فشارونه وارد کړي. دا سفر لکه څنګه چې خپل امریکایان ورته اشاره کړي، داسې سفر نه دی چې کوم هیواد ته امتیاز ورکړل شي، پرته له دې چې پاکستانی لوري ته په واضح توګه وویل شي چې هغوی د خپل سیاستونه بدل کړي، له طالبانو د ملاتړ لاس په سر شي، او بالاخره د پاکستان په خاوره کې د طالبانو د پټنځایونو د لمنځه وړلو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. امریکا له پاکستانه تمه لري چې دا هیواد د افغانستان د سولې په برخه کې اغیزمنه همکاري وکړي. پاکستان څو وار د افغان حکومت او هم د امریکا له خوا له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په ناغېړې تورن شوی او ویل شوی چې لژمنو ورهاخوا په عمل کې هیڅ تغیرات نه دی راوستي. د پاکستان استدلال بیا دا دی چې دوی په خپل د ترهګرۍ قربانیان دي او تر خپلې وسې هڅه کړي چې له تروریستانو سره مبارزه وکړي.
د سفیر الله ستانکزی په راپور کې مو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د څرګندونو جزئیات واوریدل چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره تر کتنې مخکې پرون په واشنگټن کې کړي. په داسې حال کې چې پاکستان له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس ګریوان دی، آیا عمران خان به وکولای شي چې له ښاغلي ټرمپ څخه هغه څه ترلاسه کړي چې غواړي؟ په دې اړه مې د ازادۍ راډیو د انګلیسي ژبې ویب پاڼې ګندهارا له مسؤل مدیر ابو بکر صدیق سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې وپوښتل چې د عمران خان غوښتنې کومې دي.
پاکستان خو کوشش کوي پوره چې امریکا ته قناعت ورکړي په څو مواردو کې چې پاکستان لومړی خود امریکا یو مهم متحد دی، او بل دا چې د افغانستان مسله به له پاکستان له مرستې نشي حل کېدای، او په درم پړاو کې عمران خان سره چې نور پاکستانی چارواکي دي په هغه کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا هم تللی دی، او هغوی ټول به دا کوشش کوي چې امریکا ته دا ډاډ ورکړي چې د چین نه هم زیات پاکستان غواړي چې د امریکا سره ملګرتیا ټینګه کړي. د تروریزم ضد مبارزه کې هم ګواکې پاکستان اوس هم نقش لري. د عمران خان د تلو نه مخکې دوی حافظ سعید په نامه د لشکر طیبه مشر ونیو، ګرچې دغه سې نیونې الته پخوا هم ډېرې شوې دي او د هغې څه مثبت اثر نه درلود.
امریکا پر پاکستان د 2 میلیارد ډالرو مرستې په خاطر دې باندې کړې دي. فکر کوي چې له دې سفر سره به عمران خان د ولسمشر ټرمپ ادارې ته قناعت ورکړی شي چې دغه مرستې بیرته ورته پایل کړي.
بل د 2-3 ډوله مرستې دي. یو مرستې هغه دي چې د پاکستان سره اقتصادي مرستې دي، پورونه دي عمده، په هغه کې خو پاکستان ته د دې میاشتې په لومړیو کې د آی ایم ایف لخوا د نړیوال صندوق لخوا هغوی ته 6 میلیارډ ډالر پور ورکړی شو. په هغې نه مخکې هم د امریکا په مرسته ځینو عربي هیوادونو خصوصا د امارات عرب متحده عرب امارات او سعودي عرب او د قطر هیوادونو د پاکستان سره اقتصادي مرسته وکړي. په دې سفر کې د پاکستان لوی غوښتنه او لوی تلاش پیدا وی چې هغه پوځي مرسته چې په پاکستان درول شوې دي، او کته ست یاد وی یو دوه کال مخکې ولسمشر ټرمپ په خپل دا ویلی وو چې پاکستان د مونږ سره هیڅ وخت مرسته نه کړي، او هر وخت پاکستان مونږ سره مونږ ته و بازی را کړي د مونږ خطا باسلی یو. نو هغه مرسته په پاکستان چې هغه ګومان کوي چې 2 میلیارډ ډالر دی، هغه بیرته پاکستان ته وکړ شي چې په هغه کې 200 میلیونه ډالر داسې دي چې پاکستان دا ادا کوي چې دوی د تروریزم ضد اپریشنونه کړي دي، دوی عملیات کړي دي، هغه په بدل کې دی ورکړي شي.
بلې، او کلند ابوبکر راته وایي چې د امریکا فشارونه له هغه ورځ نه چې ولسمشر ټرمپ د ولسمشر په توګه خپل کار پیل کړی تر نن ورځې پورې دغه فشارونه چې دراوستي دي دا به نتیجه ورکړي، یعنی پاکستان به ورته غاړه کېږدي د فشارونو ته؟
بل د ولسمشر ټرمپ او د حکومت له خوا ډول فشارونو په لومړیو کې خو ولسمشر ټرمپ په خپل پاکستان په دې تور کې چې پاکستان د دوی سره هیڅ مرسته نه کړي او پوځي مرسته په ودره اقتصادي مرسته په ودره ولې، او هغه پاکستان ته ښکاره خبره ده چې پاکستان ډیر فشار اوس دویم اوس چې امریکا غواړي چې د افغانستان کې د سولې پروسه عملی کړي او د طالبانو سره غوي مستقیمه خبره کړي دي. اوس پاکستان هم د سشکاری چې د امریکایانو سره په دې کې مرسته کړي ده چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي. اومده خبره چې د دې مذاکرات نه چاغه باید خلک د تپامو کې وی ویني، هغه دا ده چې که پاکستان واقعا د افغانستان د سولې د پروسه سره مرسته کوي، نو په طالبان د دې تکانې کې چې په افغانستان کې یو دوامدار اوربند ته غاړه کشیږي دي، کدا سوي شي نو د بشکاره کړي چې پاکستان د ورختونې مرسته کوي.
د ازادۍ رادیو د انګلیسي ژبې ویب پاڼې ګندهارا مسؤول مدیر ابو بکر صدیق چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د نننۍ کیدونکې کتنې مسله یې څېړله. پر ګندهارا ویبپاڼه د افغانستان، پاکستان او سیمې د روانو چارو په اړه نور تحلیلي مطالب هم په انګلیسي ژبه کتلی شئ. پته یې ده gandahara.rferl.org.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اوري. ولسمشر اشرف غنی وایي هیڅ دولتي چارواکی حق نه لري چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. ولسمشر غنی چې نن د څارنې او انسجام د بورډ په 22مه غونډه کې خبرې کولې وویل په دې اړه پر یو طرزالعمل کار بشپړ شوی دی چې سبا به له خلکو سره شریک شي. د موضوع جزئیات سهارګل امیرزی له کابل راکوي.
افغان ولسمشر وایي چې هیڅ حکومتي چارواکی حق نه لري چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. محمد اشرف غنی دغه څرګندونې نن دوشنبه د څارنې او همغږۍ د ګډ بورډ په 22مه ناسته کې وکړي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې داسې مهال وکړي چې ټاکل شوې نږدې وونې وروسته د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې پیل شي. ښاغلي غنی وویل چې په انتخاباتو کې د حکومت د نه لاسوهنې په اړه یو طرزالعمل جوړ کړی چې سبا به له خلکو سره شریک شي. دی وایي
آنها در انتخابات بی طرف خواهند بود.
هغوی یعنی امنیتی او دفاعی ځواکونه به په ټاکنو کې بی طرف وي. موږ به په دې اړه یو واضح طرزالعمل خپور کړو تر څو ټول وپوهیږي چې افغان دفاعی او امنیتی ځواکونه زموږ ملي سرمایه ده، نه د ډلو او سیاسي کړیو شخصي ملکیت. ښاغلي غنی د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د کمپاینونو پیل ولسته یو ښه فرصت بولي چې د برنامو په اورېدو او د کاندیدانو وینا او عمل ته په کتو به د خپل راتلونکي ولسمشر او زعامت په اړه ښه قضاوت وکړي. دی وایي که څه هم ولسته به د کاندیدانو د وینا او عمل ارزیابي او په اړه یې قضاوت یوه پیچلې مسله وي، خو په خبره یې چې ولس په خپله پرېکړه او قضاوت کې تل سم او په حق وي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره 8 میلیارد افغانۍ ځانګړي شوي دي. له دې وړاندې د افغانستان مالی وزارت هم ویلي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره څه باندې 50% بودیجه حکومت چمتو کړې ده. ښاغلي غنی په خپلو نننیو څرګندونو کې یو وار بیا ټینګار وکړ چې انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي او سوله د ټاکنو معنی نشي کېدای. تیره ورځ انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی هم په خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی و او ویلي و چې د انتخاباتو نوی مشرتابه د 1999 کال د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کېدو لپاره توانېدلی چې عملیاتي او د استخدام پلانونه، طرزالعملونه او لوایح د دغو انتخاباتو د پرمخ بیولو لپاره ترتیب او تصویب کړي دي. خو په انتخاباتو کې د نه لاسوهنې په اړه پر انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه ډاډه نه دي او وایي چې له دې مخکې هم داسې طرزالعملونه جوړ شوي وو خو د لاسوهنو مخه نه ده نیول شوې. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي چې په دې اړه وړاندې هم طرزالعملونه صادر شوي خو د بیرته څارنې په اړه هیڅ داسې میکانیزم نشته چې په عمل کې ثابت شي.
زموږ لپاره یو لوی اندېښنه دا ده چې په انتخاباتو کې مداخله ونشي، لاسوهنه ونشي، واک ناوړه ګټه وانخیستل شي او کوم منابع امکانات دولتي او ملي دي هغه د چا په ګټه چا په ضرر باندې استعمال نشي. اوس دغه تطبیق لپاره خدا قانون حکم کوي، اصول هم دغه وایي. د تطبیق لپاره یو میکانیزم ته ضرورت شته. اوس په شپږ پیړۍ باندې فرمولونه صادر کړي دي، ولې دغه فرمولونه تر هغه بشپړ کیږي د تطبیق کیږي څوک هغه ساري دغه کیسات او د کار د نتیجې څخه څوک بهتره ولسمشر ته راپور وکړي. په دې اړه باندې د بعد مرغه میکانیزم موجود نه ده. نو مهمه دا ده چې دغه خبرې سره په عمل کې تطبیق شي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشر انتخابات د روان کال د میزان په شپږم تر سره شي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله په ګډون ورته 13 کسانو ځانونه نومول دي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، کابل.
د ولسی جرګې غړو امنیتي چارواکي یوې استجوابیا غونډې ته رابللي وو خو دا غونډه د رسنیو له سترګو پټه وساتل شوه. په پام کې وه چې دا چارواکي نن د هیواد د روان امنیتي وضعیت په اړه د خلکو استازو ته معلومات ورکړي. یو شمیر وکیلانو له سري جلسې سره مخالفت وکړ او دا یې یوه معامله وبلله. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ هم د ولسی جرګې نننۍ غونډې ته ورغلې وه.
د ولسی جرګې غړي نن دوشنبه د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسد الله خالد، د کورنۍ چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي او د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی په هیواد کې د وروستیو ناامنیو او ترهګریزو بریدونو په تړاو ولسی جرګې ته رابللي وو. خو دغه جلسه د ولسی جرګې د یو شمېر غړیو او وزیرانو په غوښتنه سري شوه. خو د جلسې ترسره کیدلو د مخه د جرګې یو غړي رمضان بشردوست په جرګې انتقاد وکړ چې جرګه د سرپرست وزیرانو استجواب حق نه لري، ځکه وزیران له دوه میاشتو ډیر سرپرست نشي پاتې کیدی.
موږ لومړی د اساسي قانون د یو اویومي ماده خلاف کار کوو. هلته لیکل شوی چې حکومت متشکل له وزیرانو دی، سرپرست وزیر د حکومت جز نه دی. او موږ تاسې هم داسې قانون تصویب کړ چې هر سرپرست وزیر له دوه میاشتو ډیر سرپرست نشي پاتې کیدی. او کوم کسان چې تاسې نن استجواب تر اغوختي، دوی قانوني او حقوقي موجودیت نه لري.
د ښاغلي بشردوست دا څرګندونې د ولسی جرګې د مشر میررحمان رحماني او نوموړي ترمنځ د لفظي شخړې لامل شوې چې له لفظي شخړې وروسته د ولسی جرګې غړی رمضان بشردوست د جرګې له تالار وویستل شو او جلسه سري شوه. په همدې حال کې یو شمېر وکیلانو د جلسې سري کول په اصل کې د ځینو حقیقتونو د پټولو په معنا بولي. د جرګې غړي محمد عالم سایي وویل:
ما فکر میکنم که رئیس ما امروز
زه فکر کوم د جرګې جلسه ځکه سری شو چې د جرګې مشر د وزیرانو په تفاهم دا کار کړی. په تیرو شپږو میاشتو کې ټولې پریکړې د بندو دروازو تر شا نیول کیږي. حکومت واړی حقیقتونه پټ کړی.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی په امنیتي چارواکي د روان ناوړه امنیتي وضعیت په اړه په ولسی جرګې کې د خلکو استازو ته ځواب ورکړي. وروستیو ناامنیو یوازې په سرطان میاشت کې له شپږ سوه زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوب لاړولی. وکیلان وایي اړتیا وه چې امنیتي چارواکي د روان امنیتي وضعیت د خرابېدو په تړاو په سري غونډه کې نه، بلکې په ښکاره ډول معلومات ورکړي وو.
لازادی رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. غزنی ښار ته څیرمه د وکیل محمد جان کوچي لیسې تر څلوېښتو زیات زده کوونکي مسموم شوي دي. د دې مسمومیت په اړه بیلابیل عوامل ښودل شوي دي، ځینې په ازموینو کې د ښوونکو بې حده سختګیري او ځینې نور بیا رواني ستونزې د دې زده کوونکو د ناروغۍ علتونه بولي. حبیب الرحمن تاثیر د موضوع جزئیات اوروي.
دا دوشنبه په ورځ غرمه مهال د غزنی ملکي شفاخانې ته د کوچانو له عالی لیسې چې د وکیل محمد جان کوچي په نامو ته تر څلوېښتو زیات مسموم سوي شاګردان راوړل سوي دي. دوی بې هوښه نه، بلکې د پیریانجنو په ډول نارې وهي او ځینې یې ځانونه لمځه کې مځه کې وهي. د داخله ناروغیو ډاکټر محمد اکبران ساري چې په دغه ځای کې د دغه ناروغانو په درملنه بوخت دی، ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې د ناروغۍ هیڅ تشخیص نه کیږي.
دی باندې روحي شکر غلم غا ته کانورجن د سر دروي بعضی کسان مې کړي سي مشکلات یا ځای مشکل یا درد مشکل اتمن یو استرسور دی لري. استرسور موږ ته نه معلوم دی چې پنځه در سلوک مرزان موږ ته راغله تر اوسه کته یې سمات اس کوم استرسور په مکتب کې نه پیږي چې څه استرسور دی. مکتب ته ځکه کیږي
بلور ته بیا دغه لیسې مدیر داود کوچای وایي دا لیسې تر څنګ د زبها خانې بوی د جګړې په لومړۍ کرښه کې د لیسې موقعیت د دغه ډول ناروغیو سبب کېدای سي.
د کوچانو لیسه د جنگ په لومړۍ کرښه کې پرته ده. دومره خبره د دې د سیمه ته نږدې په 500 متر کې د غزنی مسلخ یا کوشتارګاه ده. سیالته د موږ د لیسې انګل ته د غوبدبایي تاپن را رسیدلې ده. په بار بار باندې مو مقام د ولایت مقام د شروالي تفهنه ریاست دې مورید باندې وړاندیزونه کړی دي.
د لیسې ځینې زده کوونکي چې دا نوم له ښودلو څخه ډډه کوي وایي د استادانو له لورې کال په کال ناکامول اختارونه ورکول یې د ملګرو د دغه ناروغیو سبب بلل کیږي.
دوی مشکل د امتحانو ده چې دوی یې ډېر سخت پرې ایښي دي. په دولسم سم کې یې پرې ایښي دي، په یولسم کې یې پرې ایښي دي. هغسې هلته استاد ته ورسي بس کامیابوي نه، له کامیابي را به دې خوا فکر دغه خبر داسې نه دي کامیابوم. اتې خواران ټول په زړه دي.
دغه شاګردان چې داسې شول دلته استادانو مخکې اختارونه ورکول چې یعنې له موږ چې نه شي تلی، هغه یو څو دانې مریضان موږ لرل داسې مخکې. هغه چې مریضان شول د دې په هغه باندې چې انور دوی ته بلغمجن شول، هغه به هم چپه شول.
د دې پښتنې په ځواب کې چې ډیری شاګردان د ځینو استادانو له لورې محصور سوي امتحانونه نه ورڅخه اخلي او یا هم کال په کال قصدن ناکامه کوي، د دغې لیسې پخوانی مدیر محمد ګل کوچای وایي
د تیرو کلو نتایج د کانکور او د سخت کال نتایج دا کاملا د مځکې د اسمان فرق لري. اوری به درځن درځن خالکان ی خوست پانتون ته د کندهار پانتون ته کابل پانتون کیپ ته کامیاب پل تخنیک ته به انجینری ته به سخت کال په دغه لیسه کې لوړه نمره 225 یواله کولې ده بل 222 نور چې وکیل محمدجان کوچل دسې هلک ګورې تر 204 نمرې.
دا په داسې حال کې ده چې په غزني کې په وار وار د هلکانو تر څنګ د نجونو پولیسو کې هم د شاګردانو د مسمومیدو پیش رامنځته سوی دی، خو دا لومړی ځل دی چې شاګردان له داسې یوې پیښې سره مخ کیږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بلخ سیمه ایزو چارواکو په دې ولایت کې د ورځې لخوا د خصوصي مخابراتي شبکو فعالیتونه بند کړي. د بلخ د والی ویاند وایي سیمه ایزه اداره دا کارځکه کوي چې څو مخابراتي شبکو د شپې لخوا د طالبانو په غوښتنه خپل فعالیتونه بند کړي دي. د موضوع تفصیل خان محمد سیند اوروي.
په بلخ ولایت کې د طالبانو له هغې سپارښتنې وروسته چې په دغه ولایت کې د شپې لخوا د مخابراتي شبکو فعالیتونه ودرول، سیمه ایزې حکومتي ادارې د دغه اقدام په غبرګون کې د ورځې لخوا د مخابراتي شبکو فعالیتونه ودرول. د بلخ د سیمه ایزو چارواکو په خبره دغه کار به تر هغې دوام وکړي چې مخابراتي شبکې د شپې لخوا خپل فعالیتونه له سره پیل کړي. د بلخ د والی ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل که څه هم سیمه ایزو چارواکو د یک شنبې په ورځ د دغو شبکو مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې د دوی د فعالیتونو پر وړاندې هیڅ ګواښ نشته او د شپې لخوا د خپل فعالیتونه ولري، خو هغوی دغه خبرې بابیزه وګڼلې.
دوی اعتنا نکردن و ملاحظه شد که اینا شبه گذاشتن
دوی اعتنا و نکرد او ولی دل شل چه تیر شپه بی خپل فعالیتون و درول. پا همده دلیل د بلخ سیمه ایز اداره پا دغه ولایت که دو دوی د سیمه ایز و دفترون و تلل و تا اقدام وکر. دغه دفترونه به تر هغې بند وي چې دوی سیمه ایزې ادارې ته لیکلې ژمنه ورکړي چې په بلخ او په تیره په مزار شریف ښار کې به 24 ساعتونه فعالیت ولري. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی ځینو غړو ته د ګواښونو له امله دوی د شپې لخوا د دغو شبکو د فعالیتونو د بندېدو دستور ورکړ. خو د بلخ د والی ویان منیر فرهاد وایي مخابراتي شبکو د یوې ناپیژندل شوې اړیکې پر بنسټ د شپې لخوا خپل فعالیتونه بند کړي دي. د ده په خبره د مخابراتي شبکو دغه کار د دښمن ژرندې ته د اوبو ورکولو په معنا دي. هڅه مو وکړه چې د روشن، ام ټي این، افغان بی سیم او اتصالاتو د مخابراتي شبکو له مسؤلینو سره اړیکه ونیسو، خو بریالي نه شو. اوس د مزار شریف په ښار کې یوازې دولتي مخابراتي شبکه سلام د 24 ساعتونو لپاره فعالیت لري. د بلخ د والی ویاند وایي دغه شبکه د بلخ ټولو اوسیدونکو ته د ټلیفوني او انټرنیټي خدمتونو د رسولو توان لري. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې اترا په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې د بلخ سیمه ایزه اداره د دې پر ځای چې د مخابراتي شبکو فعالیتونه ودروي باید امنیت ټینګ کړي. د ولسي جرګې غړی اسدالله شهباز دیوی د مخابراتي شبکو بندول سم کار نه دی. مخابراتي شبکې باید په ټول افغانستان کې فعال وي. که طالبان دغه اقدام کوي دولت باید مخه ونیسي. دا چې په بلخ کې شبکې بندې کړي زموږ د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل حکومت هڅه کوي کومې ستونزې چې په بلخ او نورو ولایتونو کې رامنځته شوې هوارې کړي. د ویلو ده چې مخکې له دې دغو شبکو خپل فعالیتونه د هیواد په جنوب کې هم بندول، خو اوس د دغه اقدام لمن بلخ او تر څنګ یې د کندز، تخار، جوزجان او سرپل ولایتونو ځینو سیمو ته هم غځېدلې ده. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالعزیز د زابل ولایت له شملزو ولسوالۍ څخه لیکي پاکستان د حافظ سید په نیولو امریکایان او د هغو متحدان غولوي او د دې کار په کولو سره غواړي هغه میلیونونه ډالر بیرته ترلاسه کړي چې پخوا یې له امریکا څخه په بیلابیلو پلمو ترلاسه کول. بشیر حبیبزای د ننګرهار ولایت له سرخرود ولسوالۍ نه لیکي انتخابات مهم نه دي، باید له طالبانو سره سوله وشي. عبدالله بارکزای د هلمند لناویڅ خلی کې د افغانستان په سوله کې موږ هیڅ توقع له پاکستان نه لرو، لکه څنګه چې امریکا او افغانستان چې په ظاهره د سولې وعده ورکوي خو نه په عمل کې. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې ولسوالۍ نه لیکي، دا به د وخت ضایع کول وي چې موږ پاکستان ته د سولې امید کوو، پاکستان د خپلې ګټې لپاره کار کوي. او اقبال له کندهار نه لیکي، پاکستان غواړي یو ځل بیا طالبان په امریکا خرڅ کړي او له روانو اقتصادي مشکلاتو ځان خلاص کړي. قدر بناوریدونکو، له دې سره راورسیدو.